کارش از دست میدن واقعا جای تاسف است.
اته بجش به پروانه وسط کې در سات خبرونه هم درته لرو، خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ازادي رادیو د پخوانی خبریال محمد الیاس سعید دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې چې د هیواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نه شي. د 2000 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د پر موټر د نښلول شوي بم په 14 کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د دای پر وژنه طالبان تورن کړل او ویې ویل چې یو کس یې د دې قتل په تور نیولی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات ونه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویاند پولیان ادیس مول ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د شویو جنایتونو په وړاندې معافیت ته منلو نه دی. هغې زیاته کړه چې د دې ټکان ورکوونکي جنایت په اړه باید تحقیقات نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پېښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانۍ د یو راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ششتافری کرنډی کر پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له یو شمېر افغانانو سره کتلی او د راتلونکي په اړه یې د هغوی نظریات اوریدلی. نوموړي لیکلي که څه هم دا خبرې سختې وي خو مهمې دي چې واورېدل شي. میرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد لري. کرنډی کر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلی وو. راپور نوای چې په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو په پرون 14 هلکان او نجونې د طالبانو په معیار د حجاب د نه مراتولو له کبله په درو وهلي. عیني شاهدانو او سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وو نجونو په ګډون دا ډله ځوانان چې د خریداري لپاره مرکز ته تللي وو ماسپښین مهال د تعلقانو په جامع جومات کې په محضر کې د حجاب د نه مراتول او په ښار کې د ګرځېدو په خاطر هر یو له شلو په زیاتو درو وهل شول. طالبانو افغانستان له واکمنېدو مخکې وروسته په ځینو سیمو کې خلکو ته په بېلابېلو دلایلو د صحرایي محکمو په ترڅ کې د درو وهلو سزایې ورکړې، خو نږدې دوه اونۍ مخکې د کندهار د مرافع محکمې 500 کسانو ته د حبس د بېلابېلو دورو تر څنګ د مجرمینو په نوم د درو وهلو سزا هم ورکړل شوه. د امریکا د استازو جرګې یو جمهوری پال غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د 14 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په اړه د ولسمشر جو بایډن له ادارې سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د استازو په جرګه کې د فلوریډا استازي مایک والس له فاکس نیوز چینل سره په خبرو کې ټینګار کړی چې باید د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته قانع کوونکی ځواب ورکړل شي. والس همداراز غوښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو د عملیاتو په څیر چا واقع بله هم په امریکا کې پاتې دي، نور داسې عملیات باید تکرار نه شي. دا 2020 کال د اگست په 16مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو انتحاري حمله وشوه چې په نتیجه کې 170 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینې ماڼۍ تل د کابل هوایي ډګر څخه د انتقال د پروسې دفاع کړې او ویلي دي چې د دې 1500 ورځو په ترڅ کې له 140,000 زیاتو افغانان له دې هېواد راایستلي. او ټاکل شوی چې پاکستان او انګلستان سبا د کرکټ د 20 نړیوال جام په پایلو به سره مخامخ شي. دا لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 ترکو د استرالیا د میلبورن ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ د 20 جام په سیالیو کې چې له 2000 کال راهیسې پیل شوی پاکستان او انګلستان یو ځل اتلولي ګټلې. افغانستان هم په سګنی نړیوال جام کې ولوبېده خو هیڅ یوه لوبه ونه ګټله او د ګروپونو ترمنځ د لوبو په پړاو کې له پرمختګ پاتې شو. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګیدلي محدودیتونه غندلي او ویلي دي دا اقدامات ښیي چې طالبانو ته د انسانانو بنیادي بشري حقونه هیڅ ارزښت نه لري.
په ښکاره لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي. دا وضعیت د یوې خپڅې پر څیر ډارونکی شوی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمي کې له افغانانو سره د مرستې لپاره یې د ځینو مرستندویو هېوادونو مرستې ترلاسه کړي.
د مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي.
او په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو لا یې د وژنې قضیه بې برخلیکه پاتې ده. د دې تر څنګ درسي ساعت خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګیدلي محدودیتونه غندلي دي. د دې سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله ښیي چې د انسانانو بنیادي بشري حقونو ته هیڅ ډول ارزښت نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو فرمان کې ښځې او نجونې پارکونو، لوبغالو او د تفریح ځایونو ته له تللو منع کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تازه لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې خبرګونونه دوام لري. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن بیګا ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې طالبانو یو ځل بیا ثابته کړه چې د انسانانو بنیادي بشري حقونو ته هیڅ ډول درناوی نه لري او ارزښت نه ورکوي.
It seems quite clear that there is no limit to how far the Taliban
په کړه لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي او غواړي ډاډه شي چې د افغان ښځو او نجونو ژوند یې څومره بدمرغه کړی. دا وضعیت د یوې خپتې پر څیر ډارونکی شوی، ځکه طالبان د خپلو پالیسیو د تطبیق پر دوام غواړي بشري بنیادي حقونو ته سپکاوی وکړي.
لدې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر ویلي و چې لدې وروسته به ښځو ته اجازه نه وي چې پارکونو ته ولاړ شي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي مهاجر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي طالبانو هڅه وکړه چې په تیرو 1415 میاشتو کې د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ په اساس پارکونو ته د ښځو د تلو شرایط برابر کړي، خو نوموړي زیاته کړه چې له یوې خوا د پارکونو مالکانو لازمه همکاري ونه کړه او بل خوا ښځو لکه څرنګه چې لازمه وه حجاب مراعت نه کړ. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانی وایي چې ټولې ښځې هم پخوا او هم اوس په پوره اسلامي حجاب کې په عمومي ځایونو کې ګرځي، نو ځکه د دوی په وینا د طالبانو نوی فرمان ځان ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې ډیری ښځې نه غواړي چې خپل مخونه پټ کړي، خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اړ شوې دي چې خپل مخونه په طبي ماسکونو پټ وساتي. لویدیځو هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولي. طالبانو په تیرو نږدې 15 میاشتو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیمه بې برخې کړې. په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی، ښځو او نجونو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې له کورونو وزي، او دا د اوسې پارکونو او تفریح ځایونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز ولګو. لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې له طالبانو سره هر راز تعامل به په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته په درناوي پورې تړلی وي، او همدا علت دی چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګیدلې محدودیتونه غندلي دي. د دې سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله ښیي چې د انسانانو بنیادي بشري حقونه د دوی لپاره هیڅ راز ارزښت نه لري. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د روانو محدودیتونو په اړه احمد تکل مدني فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې. میرمن توتاخیل په پیل کې پر دې خبرې کوي چې د طالبانو د تازه بندیزونو په اړه د افغان میرمنو احساسات څه ډول دي.
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د افغانستان میرمنو په وړاندې د یو کال محدودیتونه په مختلفو دلایلو باندې زیات شوي. ولې په ټولنیز ژوند کې دومره تصویر نه لیدل کېده، لکه مثال د کار بندیزو، د تعلیم بندیزو، کله کله د ایجاب په اړه به هم تاکیدونه کېدل. ولې د ښار ته تګ، پارک ته تګ، یو هوټل ته تګ، امام ته تګ، یعنې دا هغه څول چې بندیز پې نه و. د ښځو یو څه امیدواري ژوند ته به ولې روسته روسته په دې باندې هم بندیز لګول، حتی نن واوریدل شو چې جیم ته په تک باندې هم په میرمنو بندیز ولګېده. نو د ښځو په رویه یې ډېر منفي اغېز کړی ده، او ښځې دې ته په تشویش کې دي چې په دغه رقم سیستم کې او داسې ځي کې ژوند به د دوی دپاره څه رقم وي، د دوی راتلونکی به څنګه وي، او حکومت نور څه څه نوه بندیزونه رامخته کوي. ځکه هغو ته په دې باندې اوس یره ده چې امکان لري د دې نه وروسته طالبان دوی د کور نه په وتلو هم بندیز ولګوي، چې یعنې مېرمنه حق نه لري چې د کوره بهر ووځي.
د دې محدودیتونو نتایج به د افغان مېرمنو لپاره او د افغانستان د ټولنې لپاره څه وي؟
بندیزونه خو بالکل ډیر زیات ول، لکه څنګه تاسو اول کې چې په مېرمنو بندیز ولګي د تعلیم برخه وه، د کار برخه وه، او همدغسې وویل شو چې دوی نشي کولای چې به حجابه، حال دا چې افغان مېرمنې همیشه په حجاب کې وي، خو د دوی هغه په وینا باندې چې باید حجاب مراحت کړي دا بندیزونه ول. د دې وروسته دا نوي بندیزونه لکه حمام یا پارک ته په تګ باندې بندیز، حتی رښتیا هم یوه مسله دا ده چې په موټرو کې هم دوی ته مشکلات دي. یعنې دا هغه بندیزونه دي چې د مېرمنو پر رویه ژور تاثیر کړی ده. راتلونکي کې به افغانستان د مېرمنو په برخه کې داسې یو ټول نه ولري چې هغه مېرمنې چې د هیواد نه بهر تللې دي یا دلته اوسېږي، هغو به هیڅکله نه دلته ژوند ته زړه کی او نه وطن ته په راتلو زړه کیږي. اوس مثال کله هم چې مېرمنه د کور نه خار لوري ته ځي، موټر ډرایور په اسانه هغې ته موټر نه دروي، ځکه وایي چې ماته طالب په قهر کیږي چې مېرمنه دې ولې تناکې نه ولې ده. یعنی دا هغه ټول مشکلات دي چې د ښځو ژوند یې قید کړی او کړه دا مېرمنې راتلونکي ته به حد اندېښمنې دي.
په افغانستان کې ښځې د بشري حقوقو له ټولنو او د نړۍ له هیوادونو کومې غوښتنې لري چې له دې وضعیت څخه په وتلو کې مرسته ورسره وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ولیدل اکثر لاریونونه مېرمنو د دې لپاره وکړو چې خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي، نو دوی اول غوښتنه د موجوده ادارې نه وه چې دوی هغه بندیزونه چې په دوی وضع کړي یا بیرته واخلي. هغه موجوده ادارې د دوی په لاریونونو باندې لکه ډزې وهل، تشدد دا ترسره کړل، نو مېرمنې مکمل د دې ادارې نه ناهیلي شوې، ناهیلي وي او اوس هم دي. خو د دوی ټوله هیله نړیوالې ټولنې ته ده. مقصد دا ده چې یعنې نړیواله ټولنه په دوی باندې داسې قیودات وضع کړي لکه په خوا په څیر باندې شل کاله مخکې، یا په دې شل کالو کې چې په کوم قیودات د دوی په فعالیتونو باندې وضع شي ول، هغه سي وضع شي تر څو دا موجوده اداره دې ته مجبوره شي چې مېرمنو کوم حقوق قوانین دوی سلب کړي دي دوباره مېرمنو ته ورکړي. هغه حقوق خود دوی معلوم دي، د نجونو لپاره د زده کړو برخه، د مېرمنو لپاره د کار برخه، د نارمل ژوند ده چې دوی ان نارمل ژوند چې کوم دوی حق ده، هغه کې د هیڅ کار نشته، هغه هم دوی ورته محدود کړي ده، قید کړي ده. نو دوی غوښتنه د نړیوالو نه هم دغه ده چې هر څنګه کېږي په هر ډول فشار باندې کېږي، باید په اداره باندې فشار راوستل شي تر څو هغه قیودات چې دوی په مېرمنو وضع کړي هغه واخلي، او د دوی لپاره یو څه نرمي راوړي تر څو مېرمنې وکولای شي په راحت ډول باندې په ټولنه کې ژوند او خپل راتلونکي لپاره ښه تصامیم ولري او خپل ژوند جوړ کړي، د هېواد بل خوا ته لاړ نشي، بدبختیو سره لاس او ګریوان نشي، او دغه اقتصادي او ټولنیز مشکلات چې دي دوی ژوند د تباهۍ سره مخامخ نه کړي.
مدنی فعاله ماریا تو تاخیل وا چې د طالبانو لخوا پر خزوې د تازه محدودیتونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس سایل له وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو لا یې د وژنې قضیه به برخلیک پاتې ده. تازه د بی پولي خبريالانو ټولنې د دایي وژنې ته په اشاره ویلي د ټکان ورکوونکې قضیه باید نیمګړې پاتې نه شي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس سایل کورنۍ د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د هغه قاتلان ونیسي. جزئیات ته امید ظهیر مل پر راپور کې
د لسمې او درېمې او زی ډېرې سیمې اللهم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لا یې یاد تازه ده، خو ډېر وخت کېږي چې نه دی اورېدل شوی. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال. دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسی ماين په چاودنه کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پی خرد کړه. د 1399 کال د لیندۍ په 16مه د هغه مهال حکومت د کورنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بې برخلی کا پاتې. نن چې د نوومبر 12مه د الیاس دای د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشارې د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویانده پولین آدس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي کی قضیه باید نیمګړی پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویان دا اوسمال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې له قوله د طالبانو له راتګ وروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوي دي. پولین آتس مول زیاتوي د بی پولی خبریالانو سازمان نوی راپور ښایي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچې خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. د الیاس دای په وژنه کې مو د طالبانو د ښکېلتیا، د دې قضیې د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وغوښت، خو ځواب یې رانه کړ. مګر د الیاس دای ورور مجتبی محمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که طالبان وغواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولی شي.
هغه وخت هم کولی سو په خپل خوا کې د معلومات وکړي او د دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په اصطلاح د دغه مسلې د پاره لاس په کار شي. اوس خو یې بېخي کولی شي که دوی وغواړي. مهم مسله دا ده، غوښتل نه غوښتل مهم دي. که دوی وغواړي دوی اوس هم د دای قاتلین پیدا کولی شي، خو که په دغه منځ کې نه وي، د دوی د لاس خلک نه وي، او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دای د وژنې قضیې او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته پکتو وایي اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو میاشتو ژورنالستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالستانو د قتل قضیې ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بېلګه یې د الیاس دایی، نیاماس یواش او مینا منګل او همداراز د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغوی د قتل قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیا نیوکه کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې بې برخلیکه پاتې دي. افغانستان له آزادو سنیو د ملاتړ یعنی مسؤول ظریف کریمی
له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبریالانو د قتل قضیې وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خورا بده سیمه ګڼل کیږي، چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبریالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمی کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې د پروګرام د تطبیق لپاره د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې ترلاسه کړې او د ځینو نورو پر لارې دي. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی ویان وحید الله امانی بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز د هغو لارو چارو یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د مرستو په ویش کې د فساد د مخنیوي په هدف کوي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی څنګه وایي چې د روان ژمی تر پایه له افغانانو سره د خوړو د برابرولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د شویو ژمنو ځینې عملي شوي او ځینې نورو ته دوی سترګې پر لاره دي. د ادارې مخکې ویلي وو چې د روان 2023 کال د مارچ تر پایه به هر میاشت له 15 میلیونه زیاتو افغانانو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي او همدارز د لرې پرتو سیمو لپاره به د 100,000 میټریک ټنه خوراکي موادو زیرمه جوړوي چې د دې پلان د لګښتونو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی ویان وحیدالله امانی بیګا ازادي راډیو ته ویل چې له دې پروګرام سره د مرستندویو هیوادونو مرستې څه رسیدلې او څه را روانې دي.
د دې لپاره چې موږ کولای شو د 2023 کال تر مارچ تر اخره پورې خپل مرستې دوام ورکړو، یعنی هر میاشت 15 میلیونه نه زیات کسان ته مرستې ورسوو. د مرستو ځینې وعدې شوې دي او په دې کې ځینې رارسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو هغه پلان چې لرو په وخت سره یې تطبیق کړو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ویش له څرنګوالي څخه شکایتونه په زیاتېدو دي. ازادي راډیو ته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه تقریبا هر ورځ دا شکایتونه را رسیږي چې مرستې مستحقو خلکو ته نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ډبلیو اف پی ویان ښاغلی امانی وایي چې دا اداره د افغانستان او نړۍ ټولو بېوزلو خلکو ته د بې توپیره مرستو رسولو ته ژمنه ده، خو یادونه کوي چې عام خلک د دې لپاره چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي له دې سازمان سره مرسته کولای شي.
موږ په افغانستان کې د شکایتو د اوریدو یو سیستم لرو، د تلیفوني یوه وړیا شمېره لرو چې 0995555 او خلک ته ګوري چې د ډبلیو پی مرستونه ناوړه ګټه اخیستل کېږي، دوی کولای شي زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي او زموږ سره مرسته وکړي چې دغه راز
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پر بهرنیو مرستو د متکی افغانستان له نیمایي زیات خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې په تیره د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او ښځې او ډیری نارینه له کارونو ایستل شوي دي.
اوس هم څونو راپورونه او هم د ډول ستاس پیغامونه لرو. روسیه په مسکو کې د مسکو په یو هوایي ډګر کې شپېته افغانان نیولي او تر خوای د ایران پایتخت ایران کې 28 هغو افغانانو چې غوښتل روسیه ته لاړ شي د سفر اجازه نه ورکړي. په روسیه کې یو افغان ډیپلومات وایي تر اوسه روسیه د خپل دې عمل په اړه دوی ته څه نه دی ویلي. او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو ویاندویان یې خبرو ته حاضر نه شول. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې.
روسیه لږ تر لږه شپېته تنه افغانان چې سوداګر، محصلین او یو شمېر افغاني الاصل روسان پکې شامل دي د چهارشنبې په ورځ د مسکو په شیرمتیوفا هوایي ډګر کې نیولې دي. په روسیه کې یو افغان ډیپلومات دا موضوع ازادي راډیو ته تاییدوي او وایي ټول نیول شوي افغانان د قانوني اسنادو یعنی ویزو او بلنلیکونو په وسیله مسکو ته ورغلي وو. د دې ډیپلومات له قوله تر اوسه معلومه نه ده چې روسیه ولې داسې یو چلند له افغانانو سره کړی دی. د سرچینې له قوله په هوایي ډګر کې د روسي پولیساتي عسکر د افغانستان د سفارت له کارکونکو سره مسکو ته د دې افغانانو د دننه کېدو په اړه هوکړې ته ونه رسېدل. بل خو یو شمېر افغانان ازادي راډیو ته مني چې د پنځشنبې په ورځ 28 ته اجازه ورنه کړل شوه چې له تهران روسیې ته سفر وکړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او غږونه یې خپاره شي وایي په دې کسانو کې هم محصلان، سوداګر او افغاني الاصل روسان شامل وو چې غوښتل یې د قانوني اسنادو په لرلو سره روسیې ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روسیې سفارت د خپلو قونسلي خدمتونو د تړلو وروسته اعلان وکړ چې افغانان کولی شي په تهران او اسلام آباد کې د روسیې د ویزې راخیستو لپاره د دوی سفارت ته ورشي. ومغختل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد، مرستیال ویاندی بلال کریمی، د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عبدالقهار بلخی او په روسیه کې د طالبانو د سفارت مسؤلانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په خپله خاوره کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو استازو ته د ننوتو اجازه ورکړه او تر خوا له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري.
د نورستان اوسیدونکي وایي د پسرلي او وړي په موسمونو کې څاروي لرونکي او شپانه څاروي له کلیو او آبادو سیمو لرو پرتو لوړو او یخو ځایونو ته د څرولو لپاره بیایي او هلته د میزان د میاشتې تر نیمایي پورې پاتې کیږي، خو کله چې پر غرونو واورې پیل شي نو شپانه د خپلو څارویو سره کلیو ته راستنیږي. د دوی په وینا څوک چې کوژده شوي وي هغوی ودونه کوي او د بیرته راستنېدو په خوښۍ کې میلې جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدا یې د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د ثور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیري ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنېږي. دوی دغه موده د خپلو څارویو سره په شنو چمنونو، ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول له ستونزو او ګواښونو ډک وي. د برګمټال ولسوالۍ د افسي کلي اوسیدونکي مولوي محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پسرلی له سمه جوزا کې زمونږ دود دستور دار چې مونږ مالونه بره بانډې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خو خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپله چوپانه نیسي او بره ځي تقریبا لسمه میزان پورې یا د شلمه میزان پورې بره یي او بیا کوزیږي او ځان سره کوچ او ماستې او د پنیرونه او
مولوی محمد حسن زیتوی چې کوم کسان کوژده شوي وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمی کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوي هغو وادونه شروع کیږي درې څلور ماله لالی او خلک خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرونو نه کوش شو اوارې ته درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تیر کړي بیا اوارې ته کوش شي دوستان او انډیوالان وویني خامخا خوشحالېږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني راته وویل له لرې ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي مثلا پنیر وي بیا متر وي بیا کوچ وي دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې غوړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې بدونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ګڼ اوسېدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتي دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
طالبانو لور پور چارواکو باندې دا شاخ کوم چې کچیر دی په خپل نظام کې مسلکي خلک لري باید هغه سرحدات ته واسي او کچیر نه لري هغه مسلکي خلک راوسي راولي چې په خو سرحدات باندې ولاړ ځکه سرحدات باندې وس هم ډیر زیات ظلم شروع دی. لکه یادولې سو پاکستان وحشت ناکه دومره وحشت دومره زیات وحشت چې سړی په خوله نه سي راوړلی. موږ ټول افغانان خوندي هلته بنجان دي په کراچی کې لاهور کې اسلام آباد کې مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې په طالبانو لوپورو چارواکو باندې درغ کوم نور باید چوپاته نه سي او د طالبانو د پاکستان پر ضد باندې رغ پورته کې او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناسي په هغه باندې درغ کوم نور باید ته هم چوپاته نه سي دروازې او بندي کړه راس افغانستان ته
له داسې دایما پیغام نشه چې د یاندلو د ولسوالۍ مکمل روډ کله وخت طالبانو جمهوریت واخو طالبانو خراب کړی ولو اوس بیرته نه جوړېدو چارې نسته. هره ورځ ټکرونه کېږي مړي پرې کېږي. ما هیله ده چې دا له غټو چارواکو سره شریک کړي او د اندړو ولسوالۍ روډ جوړ کړي چې خدمت یې اندړو ولسوالۍ ته نه ده سوی.
زه د زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیرې ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او میرې چلند کېږي. دلته تقریبا د امارت فراتک سره دوس یو پنځه اویا یا تر پنځه اتیاو پورې شاوخوا هغه علما چې د جوکا په سره امامتونه درلوده یا په دارالعلوم کې امامان و استادان و یا په نورو مکاتبو کې استادان و دا ټول منفک شوي دي. اوس هیڅ وظیفه نه ورکوي. کله چې وظیفه پیدا کړي استلام د امنیت ملي لخوا څخه نه ور جوابېږي، د استخباراتو ریاست لخوا څخه کله چې بیا جواب هم سي پر استلام باندې دا لیکلي چې دا سیاسي مجرم دی ځکه دې په تېره اداره کې کار کړی ده. نو دا که په ټول افغانستان کې همداسې کیسه یو خصوصي خبره ده او که چیرې نه نو دا یوازې په زابل کې دا خو بیا د یو بام و دوه هواو خبره ده. نو دې ته باید د مشرتابه لخوا څخه هدایت وسي.
ازادي راډیو ته خوږ یاست. راډیو تر څنګ زموږ خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای او اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام، او هم دا ډول د ټولنیزو رسنیو لپاره هم زموږ خبرونه تعقیبولای شئ. کولای شئ فیسبوک، انستګرام او ټویټر کې د ازادي راډیو تایید شوی پاڼه پیدا کړئ، تعقیب کړئ او له دې لارې له ټولو خبرونو او خبرونو چې خبرېږي